የአዛዴ ራዲዮ መጀላ
زما سدولا غزنفر سلامونه ومني قدرمنو اوریدونکو د آزادی راډیوی مجله په دې غنه کې د افغانستان له مشهور ژورنالیست او لیکوال زبیر شفیقی سره د کالم نگاری په اړه خبري اوري. د افغانستان د شلمی پیړۍ د لوی سیاستوال او لیکوال ارواشاد سید شمس الدین مجروح د شیرونو خاطرو او مقالو د کتابونو د چاپېدو په مناسبت د دغو ټولګو له راټولونکي سید فضل الله اکبر سره مرکه اوري. د ویتنام د خلکو یوه عاشقانه کیسه او نور مطالب هم لرو. د اونۍ فرهنګي خبرونه هاجره مراد ولی.
د نامتو شاعر او لیکوال ارواښاد ایوب صابر د زوکړې د نویمې کلیزې په مناسبت دوه ورځنی سیمینار جوړ شو. په دې دوه ورځنی علمي غونډه کې چې په کابل کې د سرحدونو قومونو او قبایلو وزارت رابللې وه، د ارواښاد ایوب صابر په ژوند، فن او آثارو خبرې وشوې. په دې سیمینار کې استاد حبیب الله رفیع، څېړندوی سید محیالدین هاشمی، سلیم راز، علی اکبر سیال او ځینو نورو پوهانو د ارواښاد ایوب صابر د ادبي هڅو په باب مقالې واورولې. ارواښاد ایوب صابر د پښتو آزاد شعر په مخکښانو او پیل کوونکو کې حسابېږي او د دا اخباري لیکنې د خپل هنري ښکلا او ظرافت په خاطر ډېرې ستایل شوې دي. د هرات او ننګرهار ممثلانو د سولې لپاره د تیاتر پارچې تمثیل کړي. دوی تیرونۍ په هغه پروګرام کې چې په کابل کې د فرانسې په کلتوري مرکز کې جوړ شوی و، د دښمن وپیژنۍ او سکوت په نوم د تیاتر پارچې چې د سولې پیغامونه یې لرل تمثیل کړي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سلاکار جلال نورانی د دې پروګرام په اړه وویل چې تیاتر یو داسې هنر دی چې همیشه د ټولنې په اصلاح کې برخه لرلې ده او په همدې وجه د سولې د کلتور په پیاوړتیا کې هم اغیزمنه وسیله ده. د سړک جوړولو هغو کارګرو چې د بادغیس ولایت په مرکز کې کار کاوه ځینې تاریخي آثار وموندل او د بادغیس د اطلاعاتو فرهنګ ریاست ته یې وسپارل. د بادغیس د اطلاعاتو فرهنګ رئیس آریا روفیان باختر آژانس ته ویلي دي چې دغو کارګرو د قلعیناو په ظاهر شاهي سیمه کې د سړک د جوړولو په وخت کې تر خاورې لاندې یو لرغونی کوزه، یو ګلدان، یو میچن او یوه د اوبو ژرنده وموندله او د خپل هیواد د تاریخ د ساتلو لپاره یې حکومتي مقامات ورباندې خبر کړل.
د افغانستان د لوی عالم او محقق ارواشاد علامه شکور رشاد اتم تلین پوره شو، خو په لسګونو کتابونه یې لا ناچاپ پاتې دي. په کندهار پوهنتون کې د علامه رشاد د اتم تلین په مناسبت د هغه مرحوم یادغونډه جوړه شوه او په هغې کې تأسف څرګند شو چې د افغانستان حکومت ولی د دومره لوی محقق او اکاډمیسیان د آثارو چاپ ته توجه نه کوي. د دې غونډې رپورټ صادق رښتونی راکوي.
د رواني کوز میاشتې پر یولسمه نیټه په کندهار پوهنتون کې لیکوالو، فرهنګیانو او محصلانو د پوهان علامه عبدالشکور رشاد د اتم تلین په مناسبت غونډه وکړه. د غونډې برخوالو په خپلو مقالو او لیکونو کې په علمي لحاظ د علامه رشاد بابا هڅې وستایلې.
دغه شوان، دغه ستر څېړونکی چې نن زموږ په منځ کې نشته، موږ د فنا او غیاب د ځان او ټول علمي او فرهنګي کړیو دپاره یو جبران ناپذیر ضایع بولو.
علامه پوهان عبدالشکور رشاد یو نوي کاله مخکې د کندهار ښار د بابوړو په کوڅه کې زیږېدلی و چې اته کاله مخکې د زړه د ناروغۍ له امله د درو اتیا کالو په عمر په پلازمېنه کابل کې وفات سو او جنازه یې په کندهار پوهنتون کې خاورو ته وسپارل سوه. په ورته وخت کې د علامه رشاد اکاډمۍ مشر انجینر شیرشاه رشاد د ازادي راډیو سره په خبرو کې له دولت وغوښتل چې د نوموړي ناچاپ آثار چاپ کړي. د استاد شیرشاه رشاد په وینا علامه رشاد بابا تر یو سلو دېرش زیات آثار لیکلي چې درو پنځوس یې د هغه په ژوند کې او ولس نور یې د هغه تر مړینې وروسته چاپ شوي او پات نور هم داسې ناچاپه پات دي.
د دوی ټول آثار شاوخوا تر یو سلو دېرش ډیر آثار د دوی لیکل شوي آثار دي. د دوی په ژوندون شاوخوا 250 آثار چاپ سیوه او ډیره برخه د دوی د آثار متاسفانه چې د دوی تر رحلت ورسته هم نه چاپ پاتې شوی دی. البته د آثارو د چاپ په برخه کې متاسفانه ژمنې سوي دي خو عملي سوي نه دي.
د غونډې یو شمیر نورو برخوالو بیا په خپلو خبرو کې وویل چې اطلاعات او فرهنګ وزارت او دغه راز د علومو اکاډمي باید د رشاد بابا په یاد تر دې لوی او د هیواد په کچه غونډې جوړې کړي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. سید فضل اکبر د افغانستان یو پخوانی ژورنالیست او د رادیو مشهور نطاق دی چې په دې وروستو کلونو کې د امریکا په کالیفورنیا کې اوسي او کله ناکله افغانستان ته راځي. و شپېته کلن سید فضل اکبر په خپل وروستي سفر کې د خپل مشر تره ارواښاد سید شمس الدین مجروح د شعرونو ټولګه، د مقالو کتاب او د هغه مرحوم د ژوندلیک کتاب راټول او خپاره کړي دي. د همدې کتابونو په اړه او د مشر مجروح صاحب د ژوند په باره کې مې له ښاغلي سید فضل اکبر سره خبرې کړې دي. دی راته وایي
د محترم مجروح صاحب چې زما مشر کاکا دی، د ده د نظریاتو مقالو او د دې مضامینو مجموعه نو په اخبارونو کې چاپ شو، بیا ما دا راغونډ کړل او د دې نه مې مجموعه مقالات علمی، سیاسی و اجتماعی د جناب مجروح صاحب.
دا پښتو دری مقالې دي؟
دا پښتو او دری مقالې.
څو مخه ده د مقالو کتاب؟
دا مقالو کتاب نږدې 500 مخه.
او دا خو د مقالو کتاب څو؟
دا مقالو کتاب ده او دا ټول علمی او سیاسی او اجتماعی مسائل دي. دویمې چې ده هغه سرګزشتمن نومېږي چې د خپل قلم لیکلې ده او دغه سرګزشتمن ساتل شوی او په فامیل کې زمون بل زما او کاکا ژوي نه مجروح سره.
ښاغلی سید فیصل اکبر، ارواښاد مجروح خو په 2002 میلادي کال کې وفات شوی دی، دغه خپل بایوګرافي چې لیکلې ده دا له کوم کال سره تعلق لري؟
دا خود په خپل مفصل ډول یو بایوګرافي مخکې لیکلې وه چې په کابل کې هغه ته پاتې شوی و. کله چې د کمونیستي کودتا وشو د هجرت وکړه، هغه دلته پاتې شو او بې ځای شو. نو دی بیا پېښور کې اما څه چې په حافظه کې پاتې و د وفات نه تقریبا 10 کاله مخکې. او دریم کتاب چې دی دا شعرونه دي او دا دوه کتابو چې دوه چاپ شوي یو تقریبا 30 کاله مخکې چاپ شوی او چې ډېر کم هم پیدا کېده او تقریبا نه منځتلی او نږدې و چې ورک شي. یو کتاب ما دلته پیدا کړ د علوم اکاډمۍ په تاویل خانه کې د رفیع صاحب په کومک باندې، دغه منتخب شعرونه هغه وخت الفت صاحب دا کتاب چاپ کړی و. او دویم بیا په خبر کې د مجاهد لیکوالو ټولنه یو انجمن جوړ شوی و ادبي، هلته چاپ شوی و. دغه دواړه ما یو ځای کړل چې منتخب شعرونه او یادګاریات دا دواړه کتابونه پکې یو ځای شي.
تاسو ویل چې مشر مجروح صاحب ستاسو تره و؟ ستاسو مشر تره و؟
ما مشر
څنګه نور رابطه مو سره څنګه و؟ ورسره اوسېدلی وي نه وي اوسېدل؟
کله چې زه د قرآن نه دلته راغلم په مکتب کې داخل کړم
ماشومتوب وخت کې،
څلورم صنف ته دلته راغلم، دریم صنف په پوري ما په کلی کې مکتب ویلی دی، څلورم صنف ته راغلم او د دوی سره په کور کې اوسېدلم. چون ټول فامیل زما نور په کونړ کې و نو زه د ده سره په کور کې اوسېدلم او لوی شوی وم. نو د ده هغه وخت د ده ما ته د پلار غوندې ځای نیولی و، ځکه چې زما پلار چې وفات شو د دریو میاشتو وم. هغې نه پس چې زه دلته راغلم مکتب کې، نو د ده د دې د نظریاتو نصایحو او رهنمایګانو لاندې ژوند کړی دی او لوی شوی یم.
ښاغلی سید فضل اکبر، مجروح صاحب په خپلو خاطراتو کې اجتماعي مسایلو ته، سیاسي مسایلو ته د ملک ډېرې اشاره کړې دي. د ځان پیسه کې ډېر نه دی ښکېدلی، خو تاسو چې ورسره ډېر کلونه یو ځای تیر کړي دي، د دوی د خصوصیاتو پیسه کې یو څه خبرې وکړي؟
د ده خصوصیات خو یو دا ډېر زیات د حق او د عدالت او د خلکو مخصوصا د حقوقو ډېر طرفدار و، مثلا د آزادۍ د استبداد مخالف او ټول د مقالات او د غیب هم دغه باندې دي.
پاچا صاحب، دغه کتابو کې چې دي زغه نه غواړم چې راته وایست، زه غواړم هغه څه چې دوی نه دي لیکلي دي دوی د شخصي ژوند سره تعلق لري، په دې څه کې اوسه وایست؟
په شخصي ژوند کې غوډر فقیرانه ژوند درلوده او د دې د دلته په کابل کې هم دغه څه فقیرانه ژوند درلوده او دا تقریبا شل دیش کاله په وزارتونو کې تیر شوی دی. مثلا د دماغ د پلان نکنه چې کوم میراث وته پاتې شو او دا غینه یو کور نه دویم پیدا نه شو. په خبر ته چې کله مهاجر شو په یو کټ کې بناستو او دا د مختلف اقوامو سپینګری بول راتل قانې انسانو با تقوا سره او 15 وخت مونږ به کوو. ډیر الحمدلله دا غسلو
تاسو خو د دوی شعرونه هم لوستي دي، هم دکلمه کړي دي یو وخت، او هم دا دی اوس د دوی شعرونه راټول کړي دي. کېدای شي چې زموږ اوریدونکو ته د دوی یو شعر، یو نظم، یو غزل واوروي؟
ولې نه. د دوی یو شعر دی، حسب حال، په مذهب نه د بلبل نه د پتنګ یم، نه غوټۍ غوندې د زړه په وینو رنګ یم، نه اغزی یم چې انګل شمه د ګلو، نه د چا له ډډې لاندې پوست پالنګ یم، غوټۍ نه یم چې مې جونې سر کې کېدي، چې په غاړه مې خوبان کا، نه لونګ یم، نه ژړا یم، نه خندا، نه زیرو بم یم، نه پوهېږم چې زه څه او څه آهنګ یم، نه وزګار یم، نه مې کار لکه ماشوم شته، یو ساعت خپه خوشحاله په بل درنګ یم. او دا شعر خو وګ در دوه درې بیتونه به رالنګ کړم، او ټیټ مې مه بوله غورځنګ را باندې مه کړه. دا شعر ډېر خلکو خوښ کړی دی، او ډېرو خلکو فکر هم کړی دا د خوشحال خان خټک شعر دی. حتی څه موده مخکې رئیس جمهور په یو بیانیه کې هم دا شعر وویل چې د خوشحال خان خټک شعر بې ما ورسره خبرې هم وکړلې. مالدار مجلو صاحب شعر دی دغه کې ناغه به یې ورکړی، ویل په دواړو سترګو به ناغه دا و چې د درې واړو کتابونو مصارف یې ورکړل.
ډېر علي
نو دا 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 چې ټیټ مې مه بوله غورځنګ را باندې مه کړه، زه په دې افتادګۍ کې لوی ګړنګ یم، او خاورې یمه خو د باده سره مل یم، د هر کس او د را کس د پخونه څنګ یم، نه مې روح د شرقیت دومره ژوندی دی، او نه خبر له مادیت لکه فرنګ یم. نو یو خدا شعر دی، او یو بل شعر دی چې وایي لږ څه پام خو وکړه قوم ته، وایي
او ارشاد
وی لمغربه د تهذیب ختل المر دی، ای واعظه ورته ګوره لوی محشر دی، بس که بس کړه د ریا خبرې نوري، کم یې خوند، کم یې مزه، کم یې اثر دی، که پام وکړې په دنیا کې هر څه نور دی، نوې واز، نوې ګناه، نوې منبر دی، ته چې پروت په دې درانه خوبې پښتونه، نه پوهېږم چې به څه شي، خدای خبر دی، د سیالانو قافله در ځنې لاړه، ستا په مخ کې لا هغه شانې ګوټ خر دی، له هوا به د غلیم په غاز وژنې، نوې وسلې راوتلې دا وایي که نه، شو وسلې شو غاز شو پخوا و، چې د نوې وسلو کې دا غاز یادی چې له هوا به د غلیم په غاز وژنې، تا تړلې خپلې ملا پورې سپر دی، نور ژوندون د ټوکو نه دی، ځان بیدار کړه، نن سبا دې خونه ورانه، کار ابتر دی، زر د علم زغرې واغونده پښتونه، که نه توره دشمن ده او ستا سر دی، آخر کومه نیمګلتیا دا ستا ووایم، کوم د مال، کومه هستی، کوم د هنر دی، جهالت به پتا څه وکړي، ورته ګوره که خواري ده که ذلت دی، ستا په سر دی، ته چې لاس تر ځنې ناستې څه به واخلې، مزد نصیب خو همیشه د کاریګر دی، ستا اولاد به سبا څه ریبي کمبخته، تا خو کړی ورته نن د غنو کر دی، چې د غفلت په خوب ویده دي ټول له مخې، که څوک خان، که څوک ملک، که څوک افسر دی، د زړو یې تعصب دین و آیین دی، د زلمو یې د مغرب تقلید هنر دی، که دا حال او دا احوال د پښتنو وي، نن سبا د دشمنانو لوی اختر دی.
ډېر علي پاچا صاحب، د مشر مجرور صاحب ځینې نورې مقالې هم وې، ویل کېږي چې په دې کتاب کې نه دي راغلي، څنګه آیا تاسو دا اراده خو نه لرئ چې د دوی هغه پاتې مقالې چې چاپ شوي لا نه دي هغه هم راټولې کړئ او چاپې کړئ؟
درسته ده، دې باندې ځینو دوستانو خبرې کړې وې ما سره، او دا خو د خوشحالۍ خبره ده چې دا تکمیل شي.
وروستۍ پوښتنه به مې دا وي چې د مشر مجرور صاحب، د سید شمس الدین مجرور صاحب یو خاطره بیان کړئ.
د هجرت دوران شروع شو، نو مونږ او دوی زما د فامیل سره یو ځای، او دی زموږ مخکې شو، مونږ ورپسې وو،
د دې ثور له کودتا وروسته،
دا د ثور د کودتا نه وروسته، د ده سره یو ځای په یو وخت په یوه لاره باندې د کابل نه روان شو، او دغه درې ورځې مونږ تقریبا درې شپې او درې ورځې مزل مو کوو، د تیزین په لاره باندې میرامشا ته ورسېدلو به هغې ځای نه. نو په دغه دا زما د ژوند د دوی سره هغه تقریبا د سختو وختونو یوه خاطره، او په دغه سخت وخت کې چې د تکلیف یې هم درلودو چې نو سال نه زیات، او دغه اوږد مزل او دغه اوږده لاره، یعنی موږ ځوانان به ستړي کېدلو، او مدی به په خندا او په خوشحاله کله به مونږ ته هم دغه کوو چې پاڅېږه سست کېږم. نو د عظمت د روحي او د قوت د ارادې موږ دپاره په هغه سفر کې نور هم،
البته د دې خو یوه بله وجه هم وه، دوی په دې مشهور ول چې پیاده ډیر ګرځي پلی ډیر ګرځي څنګه دا عادت ډیر پخوانی وو
د بخپله به ویل چې دوه سنگره لرم کله چې د اخر کې لک سره سال لک زیات هم شو دا د خلی خبره و چې خدای دې ما د توفیق راکړي دا دوه سنگره وساتلی شم یو سنگره مطالعه و چې دا همیشه په کور کې چې به وزګار شو بس دا درانه علمي کتابونه به د مطالعه کول دویم سنگره هم دغه تاسو چې ویل قدم وهلو او دغه قدم وهل چې د شروع کړي وو په کابل کې چې زما یادیږي مثلا د شهر نو نه به د قدم وهو او په سیلو او په کارتې پران به را تاوېده او د اوږد خر به ټول دورو دورو یا قرغې له به ته موټروان به رخصت کړه پیاده به راته نو دا دا دوه سنگره تر ډېره وخته وساتل
په پېښور کې خو هم ما یادیږي په څو اتیا کلنۍ کې به په ساعتونو ساعتونو مزل کوو
پېښور کې
کبابیانو به روان
سواین
صدر ته
په ټومټو کې به شاته ګرځېده ډېرو د دوستانو به ته دا هم کوو توصیه هم کوله که دا قدم دې لږ دغه کې محدود کې او یا دا احتیاط سره وکړي هم د دې پروا نه لري یو بې پروا سړی وو هماغه ویل چې پېښېږي نه پېښېږي توکل په خدای خپل قدم ته دوام ورکوو
پاچا صاحب ډېره مننه
دې ته شکر ادا کړ صاحب ډېره مننه
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري
د ورزش په ګټو خو هر څوک خبر دی مګر ناروغان باید ورزش وکړي کنه د دې پښتني ثواب ل وشمه رشیدی څخه واوري
که یو څوک نه جوړ وي آیا ورزش وکړي او ورزش ورته خنه دی اسوسییټډ پریس د پښتنه د لویلا په هنتون د په هنځي له استاد پروفیسور ویسری لیک څخه کړی دا او هغه په جواب کې ویلی دی چې ځینې ناروغۍ داسې دي چې ورزش پکې توان نه پیښوي مثلا که د چاپستونی درد وي یا پوزه بهیږي ورزش ورته توان نه لري البته د ناروغ باید دا خبره یادوي چې دای د خپل بدن هغومره نه ستړی کوي لکه روغ چې وو ځکه د ناروغ بدن کمزوری او بیسې کوي د پروفیسر ویسری لیک په قول ځینې ناروغۍ داسې دي چې ورزش پکې خطرناک دی مثلا که سړی د زړه تکلیف ولري او د سپورت هوس وکړي دا ښه خبره نه ده ځینې ناروغۍ بیا داسې دي چې ورزش پکې باید د ډاکټر په اجازه وي مثلا د شکرې د ناروغ د بدن ګلوکوز معمولا زیات وي او ورزش چې د ګلوکوز اندازه راکموي ورته ګټه لري خو په کار ده چې دا کار د ډاکټر په اجازه وي ځکه کله کله د ګلوکوز اندازه تر لازم حد راټیټه شي او په دې حالت کې بیا ورزش توان پیښولی شي ډاکټر ویسری لیک وایي چې ځینې داسې نښې شته چې که ناروغ هغه ولري نو ورزش باید ونه کړي یوه نښه دا ده چې که د ناروغ تبه وي ورزش دې نه کوي بل دا چې که د چا ساه لنډه لنډه کیږي او په ټټر کې څه ستونزه وي ورزش ورته ښه نه دی دغه راز که د چا په هډونو درد وي ورزش ورته ضرر لري په دې سربیره هغه کسان هم باید ورزش ونه کړي چې اسهال وي یا یې خوا ګرځي او یا چې کله ولاړیږي او سر یې څرخي
دا لومړی ځل دی چې ستاسې لپاره مو یوه ویتنامي ولسي کیسه شپاړلې او برابره کړې ده د ویتنام د خلکو دغه ډیره محبوبه کیسه فریده سیفی لولي
غمه شوی زړه د ویتنام د خلکو یو مشهوره کیسه ډیره زمانه پخوا د سره سین په غاړه یو نواب اوسېده چې د دې نواب یو ښکلې لور وچې مین وونګ نومېده د هغه وخت د خانانو او نوابانو د نورو پیغلونو غوندې مین وونګ ستر کاوه له نامحرمو نارینو سره یې لیده کاته نه کېدل دا به ډیر وخت په یو برج کې په خپل کوټې کې د سپوږمۍ غوندې ګردې کړکۍ څنګ ته په چوکۍ ناسته وه کتابونه به یې لوستل د ستنې په کار به بوخته وه له خپلې خدمتګارې سره به غږېدله او یا به یې له کړکۍ څخه د باندې د سین او د باغ ننداره کوله یوه ورځ چې مین وونګ په برج کې په چوکۍ ناسته وه یو خوږ آواز یې واورېده آواز له لرې ځایه راته خو اثرناک و او د مینګ وونګ د روح تل ته یې د تیزې سیلۍ غوندې لاره کوله پیغلی مینګ وونګ د باندې وکتل په سین کې د کب نیونکي بیړۍ ولیده چې لری واټنه د سین په مخ باندې د تندی د خال غوندې وړه ښکارېده. مین وونګ خپلې خدمتګارې ته وویل، اورې، ډېر جادوګر غږ دی. او بیا دواړه سندرې ته غوږ وک شول. سندرمار ویل، رڼا د سپوږمۍ ده، د سین په سپو کې جانان، د ګلو غوټۍ ده په مستو سپرلو کې جانان. مینګ وونګ وویل، دا ځوان غږ، دا ښکلی غږ به خامخا د ښکلي ځوان وي، دی لکه چې پوهیږي زه چېرته یم، دا په دلې ماته بولي. د خدمتګارې سترګې وځلېدې، ورته یې وویل، زما بادارې، دی د چا خان و نواب زوی ښکاري، له ځانه یې کب نیونکی جوړ کړی دی، خو مطلب یې لکه چې ته یې. د مین وونګ زړه ودرېده او مخ یې له شرمه سور شو. په ذهن یې زور واچاوه چې د سندرمار څیره په خیال کې انځور کړي، مګر ونه توانېده. خدمتګارې ته یې وویل، دا ته چې وایې همدا خبره به یې. بیړۍ د سین په سینه ښویېدله او له سندرې سره یو ځای لرې ځایونو ته تلله. شیبه وروسته نه سندره اورېدل کېده او نه بیړۍ صحیح کېده. مینګ وونګ تر ماښامه پورې د برج د کړکۍ په خوا کې د بیړۍ د بیا لیدو په تمه کېناسته. په سبا، بل سبا او راتلونکو ورځو کې هم د سندرې د اورېدو او د بیړۍ د لیدو انتظار وکړ، خو هغه بیړۍ را ښکاره نه شوه او هغه آواز رانغې. مینګ وونګ په غمجن انداز خپلې خدمتګارې ته وویل، دی ولې نه راځي؟ چې ورځې تېرېدلې د مینګ وونګ رنګ زیړېده او کمزوري کېده. اخر د ناروغانو غوندې په تخت پرېوته. پلار یې ورته وویل، بچی، مشکل دې څه دی؟ بی پرېږدېدلې غږ ځواب ورکړ، هیڅ نه. پلار یې په طبیب پسې سړی واستاوه. طبیب چې مینګ وونګ ولیده ویې ویل، ما ته ناروغه نه ښکاري، روغ بني ادم ته دوا نه شم ورکولی. اونۍ واوښتې، خو مینګ وونګ ښه نه، بلکې لا پسې کمزوره شوه. خدمتګارې چې د نجلۍ حال ته وکتل نواب ته ورغله. ورته یې وویل، زما باداره، ستا د لور ناروغي ما ته معلومه ده، هغه مینه ده. که یې مین پیدا شو روغه به شي. د مین نښه یې دا ده چې دغسې بدله بولي، او بیا یې هغه بدله وبلله. د مینګ وونګ پلار سمدستي یو نوکر واستاوه چې د دې سندرې سندرمار ومومي. نوکر څو ورځې پس له اوږده لټونه وروسته راستون شو. نواب ته یې وویل، صاحب، په ټول ولایت کې مې داسې ځوان ونه لید چې دا سندره دې زده وي، خو دلته نږدې په یوه کلي کې یو کب نیونکی دی، تروین چې نومیږي، هغه دا سندره زده وه، هغه مې راوستی دی، د باندې ولاړ دی. نواب په حیرانۍ سره وویل، کب نیونکی؟ خیر، کار څوک دی ته خو یې راوله. نوکر کب نیونکی را دننه کړ. کب نیونکی د نواب په پادشاهي خونه کې ورخطا ورخطا سترګې غړولې، او نواب چې د حال ته وکتل حیران پاتې و چې خبره له کوم ځایه ورته را پیل کړي. کب نیونکی نه ښکلی و، نه په ځوانانو کې حساب و. خیرنې جامې په غاړه وې چې د کبانو سوړ بوی ورنه لټېده. نواب ته په زړه کې ورتېره شوه، ګمان مې نه شي چې دی دې هماغه کس وي، خو خیر، اوس خو راغلی دی، انجلۍ ته دې سندرې ووایي. او بیا یې په خدمتګارې آواز وکړ، کب نیونکی د مینګ وونګ د کوټې دروازې ته ورولا، هورې دې هغه سندرې وبولي. کب نیونکی تروینګ چې نه پوهېده چې څه ته راوستل شوی دی او نوکرۍ چېرته بیایي، په زړه کې ورتېرېدل چې نه یې له چا سره بد کړي دي او نه څوک دښمن لري، نو دلته د نواب کور ته د څه لپاره راغوښتل شوی دی. دی د مینګ وونګ د کوټې د وره شاته ودرول شو، او هلته نوکری د سندرې ورته وویل. نوکره د مینګ وونګ کوټې ته ننوته، او کب نیونکی د وره شاته په دهلیز کې سندره پیل کړه. رڼا د سپوږمۍ ده، د سین په سپو کې جانان، د ګلو غوټۍ ده، پمستوس پر لو کی جانان. منګیونګ چې سندره واوریده سترګې رڼې شوې. خدمتګارې ته یې وویل دی دی پخپله دی پخپله دی هله 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 نورې جامې راکا. منګیونګ د فنر غوندې چټکه له کټه راپاڅېده، جامې واغوستې، ویښتان یې ږمنځ کړل، سینګار یې وکړ او دا هر څه یې دومره زر وکړل چې کله هم دومره چټکه نه وه. د سندرې تر ختمېدو پورې له منګیونګه ښکلې ښاپېرۍ جوړه شوه او دغه وخت یې خدمتګارې ته وویل چې ور پرانیزي. شرم ورته نیغ درېدل سخته کړي وو، د حیاناکو پیغلو غوندې پاس نه شو کتلی. تروینچی له فرصته استفاده وکړه، نیغ یې ورته وکتل. دومره ډېره ښکلا یې هیڅ وخت نه وه لیدلې، لکه د نکلونو ښاپېرۍ چې یې مخ ته ولاړه وي. زړه یې په ګوګل کې د تم کېدو نه و، زړه یې د منګیونګ ښکلا یووړ او د هغې د مینې په سمندر کې لاهو شو. منګیونګ چې د سندرمار لیدو ته بې صبره وه، سر را هسک کړ چې د خپلو خوبونو شهزاده وویني. حیرانه یې واخیسته، خوله یې وازه پاتې شوه او بیا یې په کټ کټ وخندل. دې خندل او په زړه کې له ځان سره غږېده چې په هم دمه د نواب د زلمي زوی ګمان کړی وم، په هم دمه یې نه شوی وم. دی خو مازې معمولي کب نیونکی دی، څومره کم عقله وم. دی چې خپلې کم عقلۍ ته خندل او خوله یې له خندا نه ورټولېده، د نوکرې غوږ ته خوله ورنږدې کړه، ورته یې وویل چې د کوټې ور پورې کړي. کب نیونکی تروینګ چې د پورې شوي وره شاته ولاړ و، د منګیونګ خندا یې اورېده او داسې احساسوله لکه زړه چې مري او په یوې تیږې بدلېږي. کب نیونکی تروینګ جی خپل کور ته رخصت شو، خو نور هغه پخوانی سړی نه و. د مینې اور ورباندې بل و، خوب او خوراک یې نه و. رنگی زیر شو، ناروخ شو او آخر ده بلتانه لغم و ومر. کلیوال چی لمرین خبر شول، جنگره تا ورغلل. ده هغه پا تطر بانده ده خیخی غنده سپین تیگه ی خوا. یو چا پختنه وکړه، ده چه شده؟ یوی اخیار بوده زواب ورکر، ده ی زره ده. د نواب د لور خندای زړه مړاوې کړ، ګونجې کړ، راټولې کړ، د خخې غوندې کړ او له سینې بوټ را وویست. یوې ځوانې ښځې وویل، له دې زړه سره اوس څه وکړو؟ دا خو د ده د هغې ښکلې سندرې غوندې ښکلی دی. بلې مېرمنې ځواب ورکړ، په کار ده د ده په بیړۍ کې کېدو او په سیند کې خوشي کړو. چلمر څیره وهله، دوی د کب نیونکي تروینګ چې خیخه شوی زړه د هغه په بیړۍ کې کېښود او بیړۍ یې په سیند کې خوشې کړه. خو بیړۍ د سیند په اوږو سمندر ته نه لاړه، بلکې د نواب له ماڼۍ سره تم شوه. او سهار چې نواب د سیند په غاړه قدم واهه، په بیړۍ کې ایښې غمی وموند. غمی را واخیست، وایړاوه را وایړاوه، پیخی ډیر ښکلی و. نواب غمی کور ته راوړ. ورځې تیرې شوې خو هیچا هم په غمی دوا ونه کړه. نواب د تیګو توګونکو ته واستاوه چې د چایو پیاله ورنه جوړه کړي. پیاله جوړه شوه او نواب خپلې لور منګیونګ ته ډالۍ کړه. لور یې ورته وویل، پلارا څومره ښکلې ښه تحفه دې را کړې ده، زما خو زړه نه صبرېږي همدا اوس پکې چای څکم. نواب چې ووت، منګیونګ خپلې خدمتګارې ته وویل، که څه هم د خوب وخت دی خو اول چای را دم کړه، بیا زه سمله. خدمتګارې چای راوړ او ووته. منګیونګ په پیالې کې چای واچاوه، ډیوه یې مړه کړه، پرده یې کش کړه، د باندې یې وکتل. سپوږمۍ د سیند له پلوشو سره لوبې کولې. دوونو د ګل موسم وو. له باغه خوشبو یا وږمه را چلیدله. مینګ یونګ د چایو پیاله راپورته کړه چې شونډې وروړې، خو وویرېده او چغه یې له خولې ووته. پیاله یې سمدستي کېښوده. د پیالې په چایو کې د کب نیونکي تروینګ چې څیره ښکارېده چې دې ته په مینه مینه ګوري، او دغه وخت د هغه ښکلې سندره له هرې خوا را ووریده. رڼا د سپوږمۍ ده، د سین په څپو کې جانان، د ګلو غوټۍ ده په مستو سپرلو کې جانان. مینګ یونګ ته په کب نیونکي پورې خپله خندا ور یاده شوه. له ځان سره یې وویل، څومره بې رحمه وم، ما وبخه زه نه شوم پو. د نجلۍ سترګې را ډکې شوې. د اوښکو څاڅکې پیالې ته ولوېد. همدا یو څاڅکې بس و، کافي و. د خیښې غوندې روښانه غمی چې پیاله ورنه جوړه وه، اوبه شوه، ویلې شوه، په بړاس بدل شو، او د کب نیونکي روح له بنده راووت، والوت. هله بیا مینګ یونګ د کب نیونکي سندره د وروستي ځل په مخه د سین له سپو سره واورېده. رڼا د سپوږمۍ ده، د سین په سپو کې جانان. رڼا د سپوږمۍ ده، د سین په سپو کې جانان. د ګلو غوټۍ ده په مستو سپرلو کې جانان. مینګ یونګ وویل، خدای پامان، خدای پامان. څو میاشتې پس مینګ یونګ د یو لوی نواب زوی ته ورواده شوه. د نواب زوی ښکلی او زلمی و، دا ورسره خوشحاله وه. خو چې کله به یې هم په کوم باغ یا سیند باندې سترګې ولګېدې، یا به د ونو د ګلو موسم و، د کب نیونکي سندره به یې د هېر شوي خوب غوندې د روح په تل کې راویښېدله، او ازنګه به یې کوله.
د ویسا ورځپاڼې مسؤول مدیر زبیر شفیقی یوازې د څو زره سرمقالو لیکوال او د شاوخوا لسو ناولونو ژباړن نه دی، بلکې په سلګونو کالمونه یې هم لیکلي دي. د تر اوسه پورې خپل 300 کالمونه په کتابي بڼه چاپ کړي دي. د شاغلی شفیقی د کالمونو تازه کتاب د قدرت لارې نمیشي. د همدې کتاب په باره کې او د کالم نگارۍ د فن په باره کې له زبیر شفیقی سره د مرکې د اوریدو بلنه درکوو. شغله شفیقی، کالم ته په افغانستان کې ستون کلمه هم ډیره استعمالیده. یو عام تصور خو د کالم پیسه کې، کالم نگارۍ پیسه کې دا دی چې یو عمومي عنوان لري. د ویسا په اخبار کې تاسو یو کالم چې لري نومې ده شفشف نه شفتالو. دا یو نوم دی، خو البته هغه هره لیکنه بیل بیل نوم هم لري، دا یو عمومي نوم دی. او معمولا هر لیکوال یو لیدلوری لري، یو سبک لري، هم د سبک خوندې پکې، د لیکلو خوندې پکې، هم سړی غواړي چې د بل چا له لیدلوري هم خبر شي. تاسو دومره ډېر کالمونه لیکلي دي، کالمونه مو ډېر لوستي هم دي، ځکه د کالمونو کې اکثره وخت د دنیا د نورو ملکونو کالم نګارانو ته هم اشاره کوي. د کالم خصوصیات به نور څه وي غیر له دغو عمومي خبرو؟
غزن سر صاحب، ما په پاکستان کې موږ ژوند کړی، په پاکستان کې ما پاکستاني مطبوعات، اردو مطبوعات زیات لوستي دي، او که ووایم چې ډېره منظمه مې تقریبا 15 کاله، تر دې وروستیو پورې چې افغانستان ته راتلی ما دوه ورځپاڼو کې دلته اشتراک درلود، راتلی ما منظمې مطالعه کولې. هغو کې معمولا همدغه کالمونه دي، لکه تاسو چې ووایې ته یوه ځانګړې کلیشا لاندې هر لیکوال ځان ته یوه کلیشا او یو نوم خوښ کړی وي د خپل کالم دپاره. بیا په دې کې نو بیا هر ډول لیکنې راځي، جدي لیکنې هم وي، طنزیه هم وي، علامیه هم وي. ما دغه ټول لوستي لوستي مې ډېر دي کالمونه، دې کې شک نشته دي. خو په هغه خاص ډول چې دی ځانګړتیا او هغه فني اړخ چې څه رقم دی کالم تعریف څه شی دی او حدود یې څومره دي، په کومه اندازه باید وي، او په د کومو مشخصاتو چښتن باید وي، دغسې شی په لیکنې بڼه ما نه لوستي، نه مې پرې سر خوږولی، فقط په کسبي شکل نور مې لوست
په عملي ډول. ښاغلی،
هغسې څه شی چې په ذهن کې راغلي په یوه قالب کې مې د کالم په نامه په یوې خاصې کلیشې لاندې دا څو کاله پرله پسې، پخوا په سهار ورځپاڼه کې، د هغو نه پرته په شهادت ورځپاڼه کې، په پېښور کې، بیا را وروسته په ځینو مجلو کې، په ځینو اخبارو کې، ځینو راډیوګانو کې ما همدغه طرز د لیکنې دوام مې ورکړی تر اوسه پورې.
ښاغلی شفیقي، زه په یو راډیو کې کار کوم. په دې راډیو کې پروګرامونه یې، ځینې خاص پروګرامونه یې، فرضاً تعلیمي پروګرام یې، دغه راډیوي مجله دا مرکه چې پکې خبریږي، همدا پروګرام دا په هفته کې یو خاص وخت پیغه کې پیغه وخت کې خبریږي. بیا ورو ورو ځینې اوریدونکي جلب کې، ځینو اوریدونکو ته خوند ورکې، بیا هغه اوریدونکي چې هغه وخت هفته راورسی شي به زړه غواړي چې د راډیو مجله واوري. دا د اوریدونکو عادتول په یو شی باندې، دا داسې یو سلسله ده په دې راډیوګانو کې. دغه کالم ماته دغه شی معلومیږي په دې ورځپاڼو کې، یو خاص ځای په هغه خاص ځای کې یو خاص لیکوالي، هغه خاص لیکوال یو خاص سبک لري او طبعا یو طرز فکر لري. نو بیا زما ورته سودای ته ودرې هغه پلانای چې دی په دې خبره کې څه وایي، یو قسم عادت سم په دلوستونکو په صفت. څنګه تاسو خو خپلم دی یو اخبار مدیر یاست، ویسا ورځپاڼې او د نورو کالمونو مهم لوستي دي، دغه یو حالت په کالم کې نه دی، دغه د عادت دلوستونکو دی عادت خبر پکې مهمه نه ای؟
یقینا غزنفر صاحب، دا منظمه ورځپاڼه چې په نورو هیوادونو کې دي، یا ملوستي یا ملیزلی، په هغه کې هم دا سي دي، حتی د هر کالم لیکونکي د کالم لیکوال هغه ځای معلوم وي په ورځپاڼه کې، هغه تقریبا دایمي په هغه ځای راځي.
شفیقي صاحب، دغه ځای چې حتی کله بدل سي، زه د لوستونکو په صفت به چندان خوشاله نه یم.
بیخي زه دا تاسو سره منم، خو متاسفانه په افغانستان کې نه منظمې داسې ورځپاڼې لرو چې همدغسې منظم لیکوالان ولرو. ما دومره کړي چې په ویسا ورځپاڼه کې د یو بل لیکوال چې غفور لیوال صاحب دی، د هغې یو کالم معمولا هره چهارشنبه تقریبا تر شلو پورې رسېږي چې مسلسل چاپ شوی. نو دغسې ما موږ تنظیم کړي دي، هغه د دې په خاطر چې دغه لیکوال هم د موږ سره دا تعهد کړی چې په همدغه ورځ به د دې ورځې نه مخکې به دی خپل کالم تهیه کوي. د ما خپله تجربه د خپل کالم په رابطه دا ده چې دا کالمونه ما نه لکه سرمقالې یا نورې لیکنې چې مجبور وم هره ورځ په یوه توده موضوع یو شی ولیکم، دا کالمونه داسې نه دي. کالمونه معمولا دا د قدرت لارې یا څه نورې مجموعې تر اوسه چاپ شوي، معمولا هغه لیکنې دي چې ډېرې ورځې ما یوه سوژه په ذهن کې ګرځولې او د هغې دپاره مې یو بل شی مې لوستي، یو مهمه واقعه یا یوه وړه کیسګۍ، معمولا یوه د پند او عبرت کیسه یا یو څه عجیب د سشای چې لوستون کې ته ما په نظر ما ته ول د سې یو څه نوی دی لوستون کې ته فکر کوم چې نوی دی ډېر په باب مې هغه مې ځان سره ګرځولې هغه ته بیا کله کومه واقع کومه پیښه کوم جریان په سیاسي لحاظ د مخ په هیواد کې ډېر سره چې لږ مطابقت کوي دا دواړو چې مطابقت پیدا شوی دی پس د هغې ما ته بیا د کالم د لیکلو هغه کار مې اسانه شوی و لیکلې مې یا د خپل هیواد د ځینو پیښو په رابطه مې په ذهن کې سوژه مې په ذهن کې ګرځي هغې دپاره بیا زه مطالعه کوم ګورم چېرته مې په اخبار کې په کتاب کې په هر ځای کې چې داسې یو شی ولیدل چې دې سره بیا مطابقت لري او د کالم هغه یو په اصطلاح توکې برابري بیا ما کوشش کړی چې شی ولیکم.
ښاغلی شفیقي، تاسو دغه د خپلو کالمونو په وروستۍ ټولګه چې د قدرت لاری نومېږي لاندې مور ته لیکلي دي طنزي کالمونه، ستاسو دوه درې کتابه چې پخوا ما لیدلي وو هلته مهم همدغه د طنزي کالمونو کلمه ورسره لیکلې وه. حال دا چې ستاسو دغه کالمونه ټول طنزي نه وي، همدغه کتاب د قدرت لاری هم ما ولوست، ځینې خو یې طنزي دي په ځینو کې د طنز خبره نشته، حتی پکې غمجن مسایل دي، خو لیکن بیا هم تاسو ټولو ته لاندې لیکلي دي طنزي کالمونه، دا ولې؟
یقینا په دغه کالمونو کې ځینې داسې هم شته چې علامیه کالمونه دي هغه هم نه دي طنزي بیخي دي نه، خو په مجموع کې دا ټول زیاته برخه یې د طنز مالګه لري،
نو د اکثریت په اعتبار دی
اکثریت په اعتبار طنزي کالمونه.
ښاغلی شفیقي، پخوا په افغانستان کې د پنځوس کاله پخوا خبرونه وګورو د افغانستان په سپاڼې، نو دوی به د ستون په نامه باندې یوه برخه لرله همدا کالم، اوس بیا په دې وروستیو کلونو کې دا اوس چې مطبوعات وینو دا لوی دولتي ورځپاڼې دی هیواد دی انیس دی بیخي هغه د ستون کلمه هم هېره سوې ده، پکې دغسې یو حالت دی. د دنیا ورځپاڼو کې خو اوس هم کالم نګاري محبوب ژانر دی، پر افغانستان کې ولې قصه داسې ده؟
تاسو یې نوم واخسته مهمې ورځپاڼې پخوانۍ انیس او هیواد او اصلاح دا هغه ورځپاڼې دي چې پخوا لویو لویو لیکوالو دلته کار کړی و، لیکوالي د هغو خلکو مسلک و او پیژندل شوي دي افغانستان په سطحه تر ټولو ډېر پخه او لوی لیکوالان په همدغه ورځپاڼې کې و، نور امکانات ډېر کم و محدود و، همدغه ورځپاڼې وې اوس سره ټیټ شوي دي او دولتي ورځپاڼو ته هماغه رسمي مامورین پاتې دي تر ډېره حده پورې.
یو بله ځانګړنه مې هم ولیدله په د افغانستان په مطبوعاتو کې، اوس په پاکستان کې دي په اردو ورځپاڼو کې کالم یې یو څوک شروع کړي بیا تر ډېرو وختونو پورې یې هغه لوستونکی عادت کې د لوستونکي لپاره یو خاطره وګرځي، دغه د وخت تېرېدل یو عاطفي رابطه هم جوړوي. د سعدي یو بیت دی چې وایي مینه په ډیرو وختونو کې زړه ته لاره وکړي او بیا ډیر وختونه په کار دي چې له زړه ووځي، نو دغه یو کالم سره مینه د یوه لیکوال د یوه ستون سره مینه هم وخت غواړي او دغه وخت بیا محبت پیدا کی او بیا لوستونکی حتی کله کله که کالم کمزوری هم وي خو لوستونکی د پخوانۍ مینې په زور لولي سلسله نه قطع کوي، دغه اخبار ته هم یو هویت ورکوي. په افغانستان کې په دې کالم نگارانو کې اکثره یې البته ټول نه یو څو وخته کالم لیکي، لوستونکی یو څه په عادت کې بې پرېږدي.
وروستو لسو کلونو کې که تاسو حساب کوئ دغه لس کلونه ډېر داسې غیر طبیعي وخت دی، دا هر څه یو قسم راورېدلې غوندې دي. موږ لیکوالان د قلم نه پرته په نورو هغو مسایلو باندې لګیا دي چې په هغې کې لږ ډوډۍ غوړه ده. لیکوال ته قلموال ته دغه قلم او لیکنه د مسلک په حیث ډېرو کمو خلکو ته شاید پاتې وي، د تسلسل چې نشته او د پخوالي په لور قدمونه کم دي دا دلته چې نشته. یو لامل یې همدغه دی چې په افغانستان کې متاسفانه این جی او ای نظام دی، این جی او ای سیستم دی، یو غیر طبیعي دغه د افغانستان هر څور سره ګډوډ دی.
ښاغلی شفیقي، اوس چې د دنیا په مطبوعاتو کې دغه کالم لیکنه دومره مهمه ده او زموږ په مطبوعاتو کې ورته توجه کمه ده او ستاسو غوندې کسان هم ډېر کم دي چې دې کار ته ژور کړی ده، څه فکر کوئ؟ آیا داسې یو سیمینار ته یوې غونډې ته ضرورت نشته چې د افغانستان په مطبوعاتو کې په کالم نګاری بحث وکړي، په نیمګړتیاوې بحث وکړي، په اهمیت بحث وکړي، په ضرورتونو بحث وکړي، تخنیکونه معرفي کړي، تر څو د لیکوالو او د ژورنالیستانو یو ځوان نسل د ساحې ته توجه وکړي.
دې ته به مرتیا وي، ضرورت به وي، خو یو شی چې زه فکر کوم چې دې ته زیات ضرورت دی چې په افغانستان کې دغه نظام په مجموع کې نظام په خپل او په طبیعي پښو ودرېږي، په طبیعي ژوند ته راوګرځي، دغه غیر عادي یا غیر معمولي حالات دا ختم شي. مثلا ښوونکی لاړ شي ښوونځي ته، لیکوال لاړ شي اخبار او مجلې او د لیکنې خپل بخش ته، دغه انجوي سیستم د منځه لاړ شي. زه داسې لیکوالان پېژنم نورې دندې ورسپارل کېږي چې هغو که د خپل مسلک ته وزګار وای او مخې راړولی وای هغه به ډېر پرمختګ بیم کړی و. متاسفانه دغې ته ډېر ضرورت دی. دوهم، په مجموع کې د لیکوال قدر، هغه قدر چې دوی باید ولري په ټولنه کې متاسفانه نشته. ما د پاکستان د ډېرو مشهورو لیکوالانو چې په ځینو رسنیو کې د هغو کالمونه خپرېدل د هغو ځینې مرکې چې اورېدلې او لوستې مې دي، هغوی د نغې یوه کالم نه چې مثلا په هفته کې په یوه ورځپاڼه کې دوی درې ورځې هره ورځ به هم نه و، درې ورځې درې کالمونه دوی خپرېدل. د دغه درې کالمونو نه چې په هفته کې د دوی خپرېدل د میاشتې دومره معاش اخیست چې ډېر آرام او سوکاله ژوند یې پرې کولی شوی. خو په افغانستان کې داسې نه ده. دلته هر څه غیر طبیعي دي چې په دې کې هغه ځینې ارزښتونه بیخي ته پښو لاندې شوي. Thank you.